پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به احمد شاه اعظمي وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند په قربتو پښتون قامي امن جرګه رابل شوې ده. د پاکستان په پنجاب کې په یو ټرافیکي پېښ کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ملګري ملتونه ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د واک په تیر یو کال کې د ښځو او ماشومانو ټول حقونه زیانمن شوي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند په قربتو پښتون قامي امن جرګه کیږي. د ګوند مشرانو ویل چې په باچا خان مرکز پېښور کې به په دې یو ورځنۍ جرګه کې پښتنو ته پر اوږپی شو ستونزو او امن پر موضوع خبرې کیږي. عوامي نېشنل ګوند پرون پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې جرګه کې ټولو سیاسي ګوندونو د نظر خاوندانو او د آرمی پبلک سکول د شهدا فورم په ګډون نورو اړوند کسانو ته بلنه ورکړل شوې ده. ټاکل شوی چې په دې جرګه کې تر بحثونو وروسته به د ورځې په پای کې یو ګډ اعلامیه خپریږي. دا جرګه تر هغه وروسته بل سوي چې په دا ورسیو کې د خیبر پښتونخوا د یو شمېر پخوانیو قبایلي سیمو په ګډون په سوات، ملکند او دیرکم د نامنی پیښ رامنځته سوي او ځایي وګړو او سیاستوالو د وسلوالو د بیا راتګ او قوي کېدو اندېښنه ښودلې ده. بلخوا د سوات قامي جرګې هم په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو تر رپورټونو وروسته سبا یعنی د اګست پر 18 یو غونډه وربللې ده. په خبر پرتوخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف د ځینو غړو لخوا په صوبا کې د امنیت په اړه وړاندې کړل شوی تحریک التواء د بحث لپاره منظور کړل شوی دی. پرون د حزب اختلاف غړي عنایت الله د تحریک وړاندې کولو پر وخت ویل چې د صوبې په یو شمېر برخو کې د نامنیو وروستیو پیښو د خلکو په زړونو کې اندېښنې راپارولې دي.
ملاکند ډیویژن او زمشوی او قبایلی ضلعو کې یو ځل بیا د بدامنۍ څپه پیدا شوې ده. نو په دې حالاتو کې د اسمبلۍ د معمول کاروایی ودرولې شي او په دې انتهایی مهمه او ولسی مسله دي دا تحریک التواء د بحث لپاره منظور کړي شي.
تیر ورځ په اسمبلی کې د اختلاف غړو غوښتل چې په سمدستي توګه پر دې تحریک التواء بحث پیل شي. خو د صوبایي حکومت وینا و چې حکومت به اول د امنیت له اړوند ادارو څخه معلومات راټولوي او دوه یا درې ورځې وروسته به حکومت په اسمبلی کې پر دې موضوع د بحث لپاره ځان چمتو کوي. د پاکستان په پنجاب کې په ټرافیکي پېښ کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د ملتان کمشنر امیر خټک ویلي چې نن سهار وختي له لاهور څخه یو بس د کراچي پر لور روان و چې پر ملتان سکر موټر وی د تیلو له یو ټانکر سره وجنګید. له جنګېدو سره سم بس او د تیلو ټانکر اور واخیست. خټک پر خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې په بس کې سپاره 40 کسان ځای پر ځای وژل شوي او شپږ ژوبل شوي دي. بلخوا د موټروی پولیس په وینا دغه بس تیر شپه له لاهور څخه کراچي ته روان شوی او داسې ښکاري چې ډرایور یې ویده شوی او بس یې په ټانکر کې وهلی دی. په شمالي وزیرستان کې پوځي دا کړی چې یو مهم هدفي بریدګر یې وژلی دی. د پوځي چارواکي د نونو شول په شرط تیر ماښام مشال ډیو تول چې پرون یې په میرالی کې د رافید په نوم بریدګر وژلی او د هغه یو ملګری ژوندی نیولی دی. د پوځ دغه افسر چې لرسنوي سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده مشال ډیو ته زیاته کړي چې رافید هلته په یو شمېر هدفي وژنو کې لاس درلودي. نوموړي زیاتوي چې د وژسوي بریدګر مړی دا مهال په میرامشاه کې د امنیتي ځواکونو په ولکه کې دی. تر اوسه خپلواکه سرچینو دې پیښې تایید نه دي کړې. دا خبر په داسې حال کې راغلی چې په میرالی کې د اګست له 18 د هدفي وژنو ضد پرلت دوام لري. په شمالي وزیرستان کې دروان 2022 کال له پیله 9 هدفي بریدونه سوي چې تر 50 زیات کسان پکې وژل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د واک په تیر یو کال کې د ښځو او ماشومانو ټول حقونه زیانمن شوي دي. پرون پر کابل د طالبانو د کنټرول د لومړی کلیز پر مهال ملګرو ملتونو د دې سازمان تر چتر لاندې د ښځو ماشومانو او نفوسو لپاره کار کوونکو درې ادارو په حواله ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو یو کلنی واکمنۍ هلته د ښځو او نجونو ژوند بدتر کړی او د هغوی د بشري حقونو ټول اړخونه اغیزمن کړي دي. د طالبان مشران پرون په داسې حال کې په ټول افغانستان کې د خپل یو کلنی واکمنۍ د لمانځلو لپاره ولسی غونډې وکړي چې لا هم نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دي پیژندلې. خو د ملګرو ملتونو په ګډون نور ناقدینو هم په پرله پسې توګه د طالبان پر حکومت نیوکې کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون یې نژادي، مذهبي او نورو ډلو ته ځای نه دی ورکړی. بلخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د واک ته رسیدو یو کال پوره کېدو سره هممهاله ویلي که بدلون را نه وړل سي وضعیت شایي لا خراب سي. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیوال ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه مراعتوي او د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. اخوا پرون طالبانو په افغانستان کې واک ته د رسیدو د لومړی کلیز په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه د همکاري غوښتنه وکړه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل او دونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. عوامي نشتل ګوند نن په پیښور کې د پښتنو ته پر ورپېښو ستونزو د خبرو لپاره یوه جرګه کوي. پرون بیا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې ځینو اپوزیشن ګوندونو د صوبې د امنیت پر مسلې د بحث لپاره تحریک التوا جمع کړی دی. د صوبایي حکومت یو وزیر ډاډ ښیي چې امنیتي حالت به د پخوا په څیر نه خرابیږي.
حالات هغه شان دي نشته نه هغه شان دي تلی شي انشاءالله حالات ٹھیک دي کنټرول انڈر کنٹرول دي سافټ ٹارگیٹنگ کیږي ځکه دا ایریا خالی خو نه ده کنه.
د پیښور د چټک بس سرویس یا بی آر ټی له دفتر ترلاسه شوي معلومات ښیي چې دا پروژه له تاوان سره مخامخ ده. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر وایي دا ځکه چې پر پروژه له اپوزیشن ګوندونو سره سلا مشوره نه ده شوې.
دی دا چې منصوبې یا فیصلې نه سملای ته راوړي نه پې ضرورت محسوسې چې چاره دي پې مشوره والو
دغه بیا اثرات هم په دې شکل کې.
او د ممندو د انبار تحصیل خلک د صحت د بنیادی اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي.
ډاکټران یې زمونږ په هیکلو کې زیاتره ټیکنیشن دي په هغې باندې مونږه علاج کوو. مریض اولنی حالت کې باجوړ ته چې کوم ډی ایچ کیو هسپتال دی هلته بوزو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو مونږه هڅه کوو چې له پیښوره خپل خبریال د ټلیفون په لیکه واخلو. او نن چې په باچا خان مرکز کې عوامي نشتل ګوند د پښتنو کما جرګه را بدلې ده. داسې ویل کېږي چې اوس ښایي شروع شوې وي. په دغه اړه ترې معلومات واخلو. 11 بجې ټایم ورکړی وخت یې ورکړی چې دا به شروع کېږي دا جرګه. او تروسه چې کوم معلومات راغلي دي هغه دا دي چې تر ټولو مهمه خو د امنیت موضوع ده چې دا یو شمېر نورې ستونزې چې پښتانه ورسره دا مهال لاسو ګریوان دي پر دغه موضوع خبرې وشي او د حل لارې هم یو څه په ګوته شي. شبیر احمد جان راسره په ټلیفون راغلی دی. شبیر جان ستړی مشي. او دغه جرګه په پیښور باچا خان مرکز کې چې عوامي نشتل ګوند را بدلې ده داسې ویل کېدل چې 11 بجې به پیلېږي. نو تاسو څه معلومات لرئ جرګه پیل شوې ده او کنه تر اوسه؟
ډېر مننه باچا صاحب. بالکل دغه جرګه په پیښور باچا خان مرکز کې د پښتون قومي امن جرګې په نوم باندې نن سهار 10 بجې پیل شوې ده. او دغه د پښتون مشته سیمو باندې چې کوم دې وخت کې حالات یې نومان صورتحال دی هدفي وجنري دا غي ولې سره دغه جرګه شروع شوې ده. اوس لګیا ده مشران پکې ناست دي. او په دې کې دوی چې کوم دی کوم غوندونو ته بلنه ورکړې وه کوم خلکو ته وړلو ته بلنه ورکړې وه خو شاتول لاغل وي سوای د پاکستان ته د انصاف حکومتي ګوند دې کې د عوامي ورسره پټې جمعیت علما اسلام جماعت اسلامي پاکستان مسلم لیگ نواز الله پیپلز پارټي دغه د مزدور کسان پارټي ان ڈی ایم دے بیا د پی ٹی ایم یز پښتون ژغورنه ورزنګ دی راغی مشر منظور پښتون دی قانون وطن پټه نه هاشم بابر دی د قبایلی پخوانی قبایلی د لوی چکمیر باجاون شاهبودین خان دی د نېشنل پارټي تاسو سرفراز دی دغه نه علاوه د پیخور پونتون د استادانو چې کوم سازمان دی راغی غوړو هم دی د اسلام کالج پونتون د استادانو سازمان دی یا په او مرکزی کوم د پاکستان کې په پونتون سازمان د پوسه د غیر دي وکیلانو تاجران دي. دا وخت د جرګه شروع د غرض او مقصد دوی د جرګې کوم هغه دي هغه د پښتون مشت سمو کې کوم امنومن صورتحال دي هدف یې وجنه روان دي. او بیا خاص کر د واستوال لخوا د بتقورې چې کوم ټلیفونونه خلکو ته کې په خصوصي توګه ردي غټ چې کوم خبرې په پای باندې کې هغه چې کوم تحریک طالبان پاکستان واستوال لړ سره مذاکرات شروع د حکومت په هغه باندې باندې خبرې کې ورس پر جرګې پای کې بیا دي اعلان هم جاری کړي.
جی او دا بګنه یو ورځنۍ جرګوي او کدا هم راته وایي تحریک انصاف تابل چې دغه نمائندګي پکې نشته نو هغه ته دعوت نه دی ورکړي کنه ورکړي او هغه نه دی راغلي.
بالکل دا جرګه هم یو ورځنۍ ده. نن په پیټ تر سنن مازګر کې بعد دی اعلان هم جاری کړي او پاکستان تحریک انصاف ته بلنه ورکړه شوې ده. یوازې هغه نه د پادګون چې کوم شومره وزیران دي مشران دي هغه ته ټول تبلنه ورته شوی د خصوص پر لګډون یا نه د کړو یا نه د خصوص پر شوک نه درارن.
سید او تر اوسه پر چې کوم وناګانی شوی دي چا پکې وینا کړی دا کم داسې مهم ټکی کوم سر پلند توګه شریکه شبرجان.
بالکل بچا صاحب په جرګه کې دننه دې وخت کې میډیا ته د ورتګ اجازه نشته دی هغه دننه ناس صرف خلک خان دی هغه پټه جوړي بهر روباسي خو مهمه خبره ما د سنگو وی لومړی د دې کوم یا د ټاپ ټاپک دی هغه د طالبان وشتوالو سره د حکومت تخوا مذاکرات کې بیا چې کوم دی وخت کې بتفورو دی یا په پښتون مشته سمو کې په حضور ملکند سوات کې څنګه طالبانو خلک راستاره شوی دی په باندې خبره تر دې مقدور غوښنا اوس پر په خبره تر روان دي
سم د ډیر مننه شبیر احمد جان ول په خبره په باچا خان مرکز کې دوامي نشتل ګون کما کامی امن جرګه را بدلې ده د وخت پیل شوی ده روانه ده په دغه موضوع مونږ معلومات راکول او بیا په خیبر پښتونخوا زملای کې د حزب اختلاف ځینو غړو لخوا په صوبه کې د امنیت هم بیا هم دغه موضوع ده چې په امنیت په اړه وړاندې کړل شوی تحریک التوا د بحث لپاره منظور شوی دی. تیره ورځ په اسمبلی کې د اپوزیشن غړو غوښتل چې په سمدستي توګه پر دې تحریک بحث وشي خو د صوبایي حکومت وینا و چې دوی به اول د امنیت له اړوند ادارو څخه معلومات ټولوي او دوه یا درې ورځې پس په بیا حکومت په اسمبلی کې د امنیت پر دغه موضوع بحث کوي. تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
د اسمبلی د حزب اختلاف غړي عنایت الله په دغه تحریکی التوا کې دریس خپل کړي چې په وزیرستان، سوات، کوزدیر او د ملکند ډیویژن په نورو برخو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو د فعالیتونو په وجه د ولس په زړونو کې ډېری اندېښنې راپارېدلې دي او په کار ده په دې مهمه مسله په اسمبلی کې تفصیلي بحث ترسره شي. عنایت الله په دغه لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه، ملاکنډ ڈویژن او زمشوی او قبایلی ضلعو کې یو ځل بیا د بدامنۍ سپه پیدا شوې ده، نو په دې حالاتو کې د اسمبلی د معمول کاروایی ودرولی شي او په دې انتهایی مهمه او ولسی مسله دي دا تحریکی التوا د بحث لپاره منظور کړی شي چې په سوات او د ملاکنډ ڈویژن د نورو ضلعو په شمول په قبایلی ضلعو کې ورس تر بلې د امن او امان د خرابیدونکي صورتحال اصل حقایق د قوم مخې ته راوستلی شي. د صوبایي اسمبلی د حزب اختلاف او حکومت غړو په شریکه د امنیت په مسله د بحث کولو منظوري ورکړه. د حزب اختلاف غړو غوښتل چې په سمدستي توګه دا بحث ترسره شي خو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې حکومت به اول د امنیت د متعلقه ادارو نه معلومات راټولوي او دوه یا درې ورځې وروسته به حکومت په اسمبلی کې په دې موضوع بحث کولو ته تیار وي. د اسمبلی د غونډې وروسته صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پخوا په نسبت اوس امنیتي حالات ډیر ښه شوي دي او حالات تر کنټرول لاندې دي.
چونکې تر شپې ورځې کې څه واقعات داسې شوي دي چې هغه ڈسکس کول پکار هم دي. د ګورنمنټ طرف نه موږ پیسې د اعتراض نشته، بالکل دی ڈسکس کوي. ما صرف دا ویلو چې یاره موږ ته ټایم راکړي چې موږ د هغې جواب پراپر جواب چې دی هغه ورکو. حالات چې دي دا نه 2005 ته او نه 2008 ته او نه 2010 ته، دا اوس 2022 ته. حالات هغه شان دي نشته، نه هغه شان دي تلی شي انشاءالله. حالات ټیک دي، انډر کنټرول دي، دا څه خبره نشته. کوم واقعیت کې تاسو په سافټ ټارګټ همیشه دا څه واقعیت شوی دی سافټ ټارګټینګ کې، ځکه دا ایریا خالی خو نه ده کنه، شته بالکل شته سلیپینګ دغه شته پکې.
ملاکنډ ډیویژن ته یو ځل بیا د وسلوالو دراتګ او د هغوی د ځینو فعالیتونو وروستو په سوات او کوزدیر میدان سیمه کې په پراخه کچه احتجاجي لاریونونه هم ترسره شوي وو، خو د هغې وروستو بیا د تیر خالی په ورځ د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR په خبر پاڼه کې په لویه شمیره کې ملاکنډ ډیویژن ته د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د راتګ راپورونه رد کړی شوي وو، خو دا یې منلې وه چې وسلوال په لږه شمیره کې له افغانستانه واپس خپلو پلارانو سیمو ته راغلي دي، خو د هغوی تګ راتګ د نږدې نه څارلی کیږي. او د ISPR په هغه خبر پاڼه کې دا هم ویلې شوی وو چې د ولس د حفاظت لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په پیښور کې د چټک بس سرویس یا بی آر ټی په اړه تر دې دمه د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه په تیرو دوو کلونو کې پر دې پروژه 2.4 ارب روپۍ لګیدلی دي، خو د کرایو په مد کې د دې آمدن 15 اویا کروڑ روپۍ دی. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر وایي دا پروژه ځکه له تاوان سره مخامخ ده چې له اپوزیشن ګوندونو سره پرې صلاح مشوره نه ده شوې. که څه هم چټک بس سرویس کارونکي دا یو غوره منصوبه بولی، خو وایي چې د 15 کلونو تیرېدو باوجود د دې کارونه نه دي بشپړ شوي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا بی آر ټی یا پیښور کې د چټک بس سرویس دفتر نه ترلاسه شوې معلوماتو تر مخه تیر دوه کالو کې په بی آر ټی خوشه 2.4 ارب روپۍ د تنخواګانو، د مرمت او د تیلو او نورو خرچو په مد کې لګیدلې دي، ولې تیر یو کال کې په دې کې خوشه 2.4 کروڑ مزل کړی دی او د هغوی نه خوشه 15 اویا کروڑ روپۍ راغونډې شوي دي، چې په ښکاره ډول دغه بس منصوبه د تاوان سره مخ ده. خو دغه چټک بس سرویس یا بی آر ټی کې روزانه سفر کوونکي د پیښور عبدالرحیم وایي چې ډېر غوره بس سرویس دی، د وخت هم بچت دی او د پیسو هم. خو 15 کاله وړاندې دا منصوبه شروع شوې او تر دې دمله سرته نه ده رسېدلې.
بی آر ټی چې دی لکه ډېر زیات فایده مند پروجیکټ دی، هغه سټوډنټس لپاره، عام خلکو لپاره او جاب هولډر لپاره. نور کله به چې مطلب سټوډنټس وو یا به جاب هولډر وو یا به عام داسې کسان وو، هغه به چې یو ځای ته تلل نو هغه مخصوص ټایم کې به نشو رسېدل. بل دا چې بی آر ټی پروجیکټ په 2017 کې شروع کړای نو اوس هم چې دی هغه درې بلډینګونه چې کوم دي هغه سرته نه ده رسېدلې. په هغه کې چې کوم دوکانونه دي،
خیبر پختونخوا او بیا مرکز کې هم د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه په دوی ټکونه کوي چې د دې منصوبه بندي هم سم نه ده شوې، نو ځکه د ګټې پر ځای حکومت د تاوان سره مخ دی او دا ټول زور به په حکومتي خزانه وي چې د 1990 د ټیکسونو په شکل کې روباسي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومتي مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي پارلماني غړی سردار حسین بابک مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
په بس چلولو اختلاف نو، ظاهره خبره ده چې په یو ځای کې اے سی بس راشي، د زنانو لپاره انتظام راشي، د طالب علمانو لپاره انتظام راشي، نو د هغې سهولت نو منصوبه بندي چې دا په مشاورت په کاري چې د هغې لپاره مشاورت شي، د مشاورت لپاره د صوبایي اسمبلی ته دی داسې منصوبې یا فیصله نه سملای تر اوړي نه په ضرورت محسوسه کې چر دی په مشوره والو یا د چانه راهنمایي والو یا چا سره جرګه وکړو. دغه بیا اثرات هم په دې شکل کې منصوبه بندي په نوښه کې منصوبه بندي شوې زما نه دی خیال چې لکه مثال دوره مشکلات او دوره مسالې وي کنه دا کې سره منصوبه بندي وکړه.
ولې په دې اړه مو د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه، د هغه وروسته مو د ترانسپورت وزیر شاه محمد سره سو واره د خبرو هڅه وکړې، خو د نور کله په شان د دوی د مصروفیت له وجې خبر کولونه ډډه وکړه. د هغې وروسته مو په پیښور کې د بی آر ټی ویاندې صدف کامل نه پوښتنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته وویل چې نیمګړی کار به زر سرته ورسوي، کار پر روان دی. د تاوان پاک لوایي چې د دې بس سرویس غرض ولس ته اسانتیاوي ورکول دي نه چې پیسې ګټل.
د بی آر ټی مقصد پروفټ جوړول نه دی بلکې عوام ته فیسیلیټي ورکول دي. دویمه خبره دا ده چې کوم ګیپ دی هغه ټرانس پشاور خپل افورټس کوي هغه کور کول د پاره. زموږ چې کوم پارکینګ پلازاز دي، کوم کمرشل پلازاز دي، هغه کنسټرکشن پی ډی ای سره روان دي، هغه به ان شاء الله ډیر زر کمپلیټ شي. چې هغه کمپلیټ شي هغه نه به دا ګیپ ډیر حد پورې کور شي. د بی آر ټی ټایپ پروجیکټس وی د دې اکنامک امپیکټ ته صرف د دې ډایرکټ ریوینیوز نه نشي میجر کولی. دا نور ډیر طریقو سره د ستاسو د سیټي په اکانومي باندې افیکټ راولي. 2.5 لاکھ مسافر ډیلی په بی آر ټی سفر کوي. دې مسافر چې کو نن کم کوي ور کوي 20 روپۍ 30 روپۍ، کدی په پبلک ترانسپورټ کې تلی، په ټاکسیز کې تلی، دی به 200-300 روپۍ ور کولی.
دا د مننه چې د پاکستان تحریک انصاف هغه حکومت په 2010 کې د دې بس منصوبې په شپږو میاشتو کې او په خوشه 60 ارب روپو کې د سر ته رسولو دعوی کړی وي. ولې بیا بیا د دې پوره کېدو نیټې هم بدلې دے دے او دے باندے لگت ہم سرکاری اندازو ترمخا خوشا یو کم اویا ارب روپونا اوڑے دل دے والا تردی تما سرتا نہ دے رسے دلے ہم مخالف گندنوائی پا بی آر ٹی تروسا یو سر لس ارب روپے لگی دلی دی. شبیر احمد جان, مشال ریڈیو, پیخور.
تبصرے, شننے, خبرونا, رپورٹونا,
اکسونا, ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د مومندو د امبار تحصیل خلق د صحت د بنیادی اسانتیاو له نشتوالی شکایت کوي. دوی وایي مجبور دي چې خپل ناروغانو علاج د ټیکنیشنانو په لاس وکړي او یا هم د باجوړ لوی روغتون ته ورسوي. د ځایي صحت محکمې چارواکي وایي صوبایي حکومت یې د امبار تحصیل لپاره د صحت له ناکافي اسانتیاو خبر کړی دی. نورحال شانواز ترګزی را کوي.
د امبار تحصیل د دوه شپېته زره آبادۍ لپاره یو تحصیل او درې نور د صحت واړه مرکزونه جوړ دي. خو خلک وایي دغه روغتونونو کې د ډاکټرانو په شمول نور سهولتونه ډېر کم دي. مقصود خان دغه سیمه اوسیدونکي دي. ماشال ریډیو ته وایي امبار تحصیل د مومندو د صحت په حواله سره تر ټولو زیاته پسمانده سیمه ده.
چې څنګه د پیخان واقع شي, دغه رنګ زموږ د نور پامپو کې دغه واقع شي, د سلړې دغه واقع شي, چې څنګه په د وشتل شو خلک په دماکو کې دغه شو, نو هغه رنګ سهولت دلته نشته. بل دلته 112 والا نشته چې ګنی یو دسي سینټر دی داغوی چې ګنی هغه بزنی په دغه کې خدغه خپل گاڑی ته په انتظار کې هغه باجوړ ته به لس 2000 روپۍ به ورکې. بیا روډ هم دومره خراب دی چې ډیلیوري کیس ځنی راشه غند دي شي چې ډیر زنانه او ته په لار کې تکلیف زیات شي.
مقصود خان د پایوخان او بامپو خد پیخو یادونه وکړه. دغه کې د پایوخان په نوم سیمه کې په سپتمبر 2014 کې په یو جمعات کې د جمعې د مونږ په دوران 14 شو چې په کده شلو نه زیات ماشومان او ځینې لوی تنان مړ شوي, ولی نور زیات پکې زخمیان شوي. همو بامپو خو هم د امبار تحصیل یو رئیس ولرې آباد سیمه ده او په همدغه سیمه کې هم 30 کال وړاندې د وسلوالو لخوا د امن کمیټې ځینې غړي وژل شوي. دغه دواړه غټې پیښې د محمودو په شمول د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډېدو وړاندې شوي, چې هغه وخت په محمودو کې د ریسکیو 1122 اداره نه و غځېدلې. د 1122 محمودو څنګه د ترجمان بشارت خان په وینا چې امبار او پنډیالې تحصیلونو لپاره ځانګړې شوې امبولانس ګاډي نشته, ولې د ضرورت په وخت دغه سیمو ته د ساپو او د یکه غونډه ګاډي ورلېږلې شي. خو د زیاته کړه په لنډ وخت کې دوی منصوبه لري چې ګنې دغه سیمو ته هم ځان له ګاډي مقرره کړي. ضیاء الله جان هم د امبار د سیمو اوسیدونکي او د امبار د ځوانانو د تنظیم غړی دی. مشهد ریډیو ته وویل
چې کمی عامی بیماریانې دي, بخار شه, زکام, زیړې, ملیریا, لیشمینیا, بلډ پریشر وغیره شه, دا کامن بیماریانې دي. دا غي علاج دلته چې کم ډاکټرانې زمونږ په دې کلو کې زیات تر هغه ټیکنیشن دي, په هغه باندې مونږه علاج کوو. د دې نه علاوه چې کومې غټې بیماریانې دي, یا مطلب سړی د غره نه راوغورځېد, یا اکسیډنټ یا جګړه وشوله, نو دا غي علاج لپاره مونږه مریض اولنی حالات کې باجوړ ته چې کم ډی ایچ کیو اسپتال له الته بوزو, دا غي نه پاس کې د مریض حالات خراب وي نو بیا یې پېښور ته بوزو.
په محمود کې ټول 15 اتیا سرکاري واړه او لوی روغتون ندي, چې په اتو تحصیلونو کې یو یو تحصیل هډ کوارټر روغتون هم شته. همبر کوم دغه روغتون شته, خو د خلکو په وینا چې د مریضانو سہولت لپاره به کڅ نشته دی. د صحت محکمه وای دوی د امبار د روغتونونو دننه د سہولتونو د کموخت نه د صحت د محکمې صوبایي مشران هم خبر کړي. د محمود نن د قامي سیملې غړي ساجد مومن وای د صحت په حواله د دوی د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې سره خبرې شوې.
هر تحصیل کې یو هیلث فیسیلټی د سی سی چې 24 ګنټې هغه فنشنلي نو زاد نن سبا ترانسپورت او سہولیات شته دي. مومن بلک کوي خو چې کم اس کم یو سنټر خو
د امبار د خلکو په وینا چې حکومت په دغه سیمه کې یوازې د تحصیل هډ کوارټر هسپتال حالت هم ښه کې, د دوی پرې ډېره ښېګڼه کېږي. خو داسې نه چې روغتون د پولیو د څاڅکو مهم کې درې ورځې خلاص وي او بیا ټوله میاشت بند. شانواز ترغزه, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه,
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې, کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په بلوچستان کې د پشکال روستیو بارانونو د مړو باغونو او کښتونو ته تاوانونه اړولي دي. هلته د 12 اگست بارانونو د پشین برخور مندوزای سیمې د مړو باغونه زیات اغیزمن کړي دي. د پشین د کرنې داروایی د سیمې کروندګرو ته 1.5 ارب روپۍ تاوانونه رسیدلی دي. د یادې ادارې په خبره اټکل کېږي چې د روانو بارانونو چې د وروستیو بارانونو سیلابونو څخه په ټول بلوچستان کې له 40 څخه تر 50 سلنه پورې باغونه او کښتونه زیانمن شوي دي. نور حال د سمد شبنم په دې رپورټ کې.
په بلوچستان کې د وسیع پشکال ورشتونو لړۍ د جولای له 3 نیټې څخه پیل شوې وه. د ورشتونو 3 لړۍ د اګست پر 12 نیټه د پشین برشور مندوزۍ سیمې د مړو یو شمېر باغونه اغیزمن کړي دي. د یادې سیمې کروندګر اجي غلام احمد مشال یډو ته وویل چې په ژوند کې کله هم د اوبو دومره لوی سیلاب نه و لیدلی.
دونه غټ سیلاب رالی چې زموږ پلورونه وایي مثال 80 کاله زما د پلار عمر دی چې هغه وایي په دا 80 کاله کې دا سیلاب ما تر اوسه نه دی لیدلی. دونه غټ سیلاب رالی دا ګور هغه مخامخ سدات را روان و لکه غرونه دا غر نه دی لکه دا غرونه چې شلته را ښکاره سو لکه غرونه چې را روانې دا رقم سیلاب رالی. دغه مځکه دغه دا درختې دغه په مخ راواخې پرې ایستلې. دا درختې دغه دې راوړلې دغه دې په دا نورو کې بندې دي دغه دې بندې دي دغه دې بندې دي. اوس دغه درخته اوس خطره ده خو دغه ځای کچنی یو 2 فوټه ځای پاتې دی دغه پسې وړي.
د برشور سیمې یو مخور محمد نعیم تاثیر مشال ریډو ته وویل چې د برشور مندوزۍ شابېزۍ ولګۍ په شمول د توبه کاکړۍ باغونه زیات اغیزمن سوي دي او هر کروندګر په لکونو روپۍ تاواني سوي دي.
په تحصیل برشور توبه کاکړۍ کې 14 یونین کونسل دي. په 14 سرو یونین کونسلو کې هم دغه حال دی لکه ته چې نن په مندوزۍ کې وینې. د برشاره او د توبې د سیلابي اوبو او د نورو سیمو فرق دا دی چې د برشاره اوبه ډېرې تندې روانې دي. مشکل دا پیښ دی چې د حکومتي ادارو لخوا چې کومه کړنلاره ده کومه د دوی پالیسي ده د هغو منصوبه نشته. منصوبې جوړش دي صرف په کاغذاتو کې پیسې راځي خو هغه د کرپشن او د کمیشن ښکار سي.
د مندوزۍ اوسېدونکي کروندګر اجي غلام احمد د مړو د باغ یوه برخه ونې سیلابي اوبو له منځه وړي دي. هغه وایي په دې هره ونه 40 کاله خواري ایستلې وه چې بیا ابدول به ډېر وخت واخلي.
دا درخت په 40 کاله نه لویږي. په 10 کاله د چینې نالان اوس هغه چې دي هغه غټې درختې دي دغه پخوانۍ غټې درختې دي. دا په دا باندې یوار درختې وي هغه ختم سولې بیا موږ دا درختې کې واچولې. دا شین کلو بیا موږ ستور کلو کوي دا بیروتی سیبو دا موږ کې وکاري. نو دغه چې وي دغه نالان نفس وکړله اوس دغه پسې غټې سولې دغه چینې دغه درختو تقریبا 10 لک روپۍ جوړولې. دا درختې چې دا یو وړلې.
د پشین د کرنې ادارې یو غړي فیضل عادل مشال ریډو ته وویل چې ورشتونو د پشین کروندګرو ته 1.5 ارب روپۍ زیان اړولی دی او شای دا تاوانونه نور هم زیات سي.
د پشین ولسوالۍ زراعت 17 تاواني سوی دي. د وسنی بارانونو د بلوچستان ټول زراعت دغه تراس تاواني کړی. زیات تاوانونه و انګور ته رسولی دي و ټماټور ته رسولی دي او خټکی ته رسولی دي. نو دغه تراس باغونه لمینځه تللی دي برمې رنګې سوي دي تر اوسه پورې لا پلټنې روانې دي. نو ټوله د پشین زراعت څانګې کم کارکوونکي چې دي هغه په کار بوخت دي. نو اندازه دا ده چې دا تاوانونه به در دغه اوسنی کم رپورټ سوي تاوانونه چې دي در دې به زیات سي.
د کرنې اداره وایي چې وخت پر وخت اغیزمنو باغونو او کښتونو سروې کوي. داغه په خبره چې اټکل کیږي په بلوچستان کې له 40 څخه تر 50 سلنه پورې باغونه او کښت کروندې اغیزمنې سوي دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، پشین.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته تاسو وګی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. لنډ خبرونه به له احمد شاه اعظمي وورو.
د
نن په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند په کوربه توب پښتون قومي امن جرګه کیږي. د ګوند مشرانو ویل په باچا خان مرکز پېښور کې په دې ورځنی جرګه کې پښتنو ته پر ورپېښو ستونزو او امن پر موضوع خبرې کیږي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف د ځینو غړو لخوا په صوبا کې د امنیت په اړه وړاندې کړل شوی تحریک التوا د بحث لپاره منظور کړل شوی دی. پرون د حزب اختلاف غړي نعت الله د تحریک وړاندې کولو پر وخت وویل چې د صوبې په یو شمېر برخو کې د نامنیو وروستیو پیښو د خلکو په زړونو کې اندېښنې راپارولې دي. د پاکستان په پنجاب کې په یوه ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د ملتان کمشنر نن پر ټویټر پاڼه ورکړي چې یو بس چې له لاهور څخه د کراچي پر لور روان و پر ملتان سکر موټروې باندې د تیلو ټانکر سره وجنګېدی چې په نتیجه کې 40 کسان ځای پر ځای وژل شول او شپږ نور ژوبل شول.
دا مشال رادیو لن خبرونه موریدل. اوس بل موضوع د امریکا جمهوریت پالو خبرداري ورکړي چې افغانستان د ځواکونو په استلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسول وګڼي. خو سپینې ماڼۍ طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو سره په یو وخت په یو یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اگست د پریکړې دفاع کړې ده. دا یادښت مخکې تر دې پور شو چې د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې هغه راپور خپور کړی چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه ستراتیژیکه ناکامي بولی. د موضوع تفصیل له عصمت څاروان اورو.
د امریکا جمهوریت پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤل ګڼي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واک ته ورسېدل. خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستان د ځواکونو د ایستلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبې پورس د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوریت پالو په خپل راپور کې له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې سپینې ماڼۍ د ترتیباتو په نیولو کې پاتې وبلله. د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار ویندوی اندرین واټسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ راواچول شي چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. په همدې حال کې د جمهوریت پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه اونۍ به یو راپور خپور کړي چې له افغانستانه د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینه ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېدي. په تیره بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماتان له افغانستان نه وایستل شوي، ولې پوځیان وایستل شول؟ ډېر انتقادونه په دې کېږي چې امریکا خپل متحدان په میدان پرېښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان یې له دې سره سره له افغانستانه د هوا له لارې ایستلي دي چې د تخلیې د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون یې لسګونه ملکي افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال اگست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
او د جنوبی اسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبريالانو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د شبکې د افغان خبريالانو او رسنیو وضعیت ناوړ بدلې او په افغانستان کې د رسنیو پر سنسور او د خبريالانو پر زورول کېدو اندېښنه خولیده. بیا هم تفصیل له عصمت څاروان اورو.
د جنوبی اسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیز سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغان ژورنالیستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي، ځکه چې په افغانستان کې پر هغوی حمله، ځورول، سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري. د ژورنالیستانو د سیمه ایزې ټولنې له طالبانو په کلکه خوشتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالیستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خپره کړې ویلي، لکه چې د 2021 د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولې، د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو له تیاره کال سره مخامخ شوي. د رسنیو د حقونو سرغړونې په دراماتیک ډول ډېرې شوي، په رسنیو بندیزونه لګول شوي، د رسنیو عواید کم شوي او په نتیجه کې د رسنیو کارکوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ټولنې وای طالبانو د 2021 د اگست په 18مه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د ښځو د حقونو د ملاتړ خبره کړې وه. خو عملا په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وژنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یوناما د راپور له مخې د 2021 د اګست له 15 څخه د 2022 د جون تر 15 پورې د رسنیو د حقونو 103 سرغړونې مستند شوي دي. د دغو سرغړونو په منځ کې د 122 خبریالانو نیونې، 85 ناوړه چلندونه او د 3 ګواښونو موارد شامل دي. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له وروستۍ سروې سره سم د خبریالانو خلاف سرغړونې شاوخوا 80% د طالبانو له لوري شوي دي. سروې ویلي چې اقتصادي بحران هم د افغانستان رسنیو ته سخت زیان اړولی دی.
اسمت ساروانو، په پاکستان کې په دروستیو کې پر امنیتی ځواکونو او عامو وګړو بریدونه زیات شوي چې یو شمېر شنونکي لامل په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتګ ګڼي. یو کال وړاندې چې کله طالبانو د افغانستان جمهوري حکومت چپه کړ او د کابل پر تخت کېناستل، نو په پاکستان کې زیاتره حکومتي چارواکو هرکلی وکړ، خو د ملت پاله پښتنو سیاستوالو اکثریت د هغوی په راتګ اندېښمن شول او دغه نوی بدلون یې د سیمې په زیان وباله. دا چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتګ د پاکستان پر امنیت څه اغېز کړی دی، دا به د احمدشاه اعظمي په دې رپورټ کې واورو.
د 2020 کال د اگست 15 طالبان کابل ته ننوتل. طالبانو د جمهوری حکومت په سقوط سره په افغانستان کې خپل واکمنی پیل کړه. د پاکستان حکومت ځینو حلقو دغه نوی بدلون ته په مثبت سترګه کتل، خو اوس داسې ښکاري چې پاکستان په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا د وسلوالو له نوي خطر سره مخامخ شوی دی. په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په پخوانیو قبایلي سیمو په ځانګړې توګه په شمالي وزیرستان او ورسره په سوات، دیر او ملکنډ کې د نامنیو تازه پیښو ځایي ولس او سیاستوال اندېښمن کړي دي. هغوی د نامنۍ دغه څپه په افغانستان کې د طالبانو په واک کې له راتک سره تړي. له شمالي وزیرستانه د پاکستان قامي اسمبلی منتخب غړي او د ملي جمهوري غورځنګ په نامه د سیاسي ګوند مشر محسن داوړ وای چې په افغانستان کې د جمهوري حکومت تر ګوښه کېدو وروسته د ناقانونه ګرځول سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوشي کړل سو وسوالو د نوي جګړې پیلولو هوډ څرګند کړ.
دا خبره ډېره څرګنده وه د پیلا ورځ چې د افغانستان د سکوت نه پس بیا چې څنګه په دغه طریقې سره جیلونه پلاو کړل او بیا د جیلونو نه هغه د ټي ټي پي خلک چې د تېر شوي حکومت په جیلونو کې ساتلي وو هغه راپرېښودل، او چې څنګه راپرېښودل په پیله تقریر چې کوم په کونړ کې د دې مولې پټرامت کړو هغه دا ویلي وو چې موږ همدغه نظام په پاکستان کې مراولو او داسې نه شي کېدای چې دلته بشریت یو هلته بشریت نه وي.
افغان ځواکونو د 2013 کال په فبروري میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان یو پخوانی مشر مولوي فقیر محمد په ننګرهار کې د وی چاپی پر مهال ونیوي او بیا په کابل کې زنداني کړ. خو کله چې د 2020 کال د اگست پر 15 طالبان کابل ته داخل شول، نو بندیان یې له زندانونو خوشی کړل. وروسته مولوي فقیر محمد پر ټولنیزو شبکو راڅرګند شو او د پاکستان پر ضد یې د وسلوالي مبارزې هوډ څرګند کړ. د خیبر پښتونخوا د پولیس پخوانی مشر اختر علي شاه وای چې د افغانستان او پاکستان وسلوالي ډلې په نظریاتي توګه یو شان دي. نوموړي زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د نور وسلوالو ډلو حوصله زیاته شوه او هغوی وده وکړه.
چلته حکومت رالو د طالبانو نو نظریاتي لحاظ سره به یو دي، نو هغوی ته نور وده ملاو شوه او وسله د هغوی سوا شوه. نو یقینا چې افغانستان کې کوم طالبان او حکومت دی نو یو هغه د پارا رول ماډل شو او خلکو ته هغه راغلی او چې هغه د امریکای رول دی تاسو ته شکست ورکړی دی، نو دا نور د کم باغ ولای دی. نو یقینا یو هغه ته دلته فزیکل سپیس ملاو شو، فورسو سپیس ملاو شو، نوی ریکروټمنټس پوری شي او چې بیا ته خبره ترې کې سی سوای دی نو بیا تاسو نور فری موومنټ ملاو شي.
د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د 2020 کال له وروستیو میاشتو راهیسی په بیلابیلو بڼو مذاکرات شوي دي. وروستۍ خبرې د روان 2020 کال د جولای له 13 بیا د اگست تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې وسوي چې بې نتیجې پای ته ورسېدي. خو پر هغه اوربند غزول اتفاق وسو چې د 2020 کال د مئی میاشتې په سر کې شوی او د جون پر لومړۍ نیټه بیا تازه شوی وو. په ورستی ځل کابل ته د تلې پاکستانی پلاوی مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد علي سیف کوله. نوموړي د اگست پر 12 مشال راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستان او په ځنګړی توګه د خیبر پښتونخوا پر امنیت مثبت اغیز کړی دی.
د طالبانو د حکومت نه بس د خیبر پښتونخوا په سیمه کې بلکې ټول پاکستان کې خو اثرات مرتب شوي دي او خو اثرات داسې دي مخکې په دې سیمه کې په دې ټولو منطقه کې افغانستان پاکستان دواړو کې چې کوم د امنیت کم صورت حال و د ترخدرۍ کم صورت حال و نو د ترخدرۍ په کې کمه شوې ده او امنیت چې دی نو هغه مضبوط شوی دی او ښه شوی دی او ځکه چې هغه بنیادي وجوهات په منځ نه ووتل د کوم په وجه به چې ترخدرۍ کېدله او دا مختلفو ګوندونه چې دی یا دا مختلف تنظیمونه دی به د جهاد په نوم باندې دلته سرګرمې کولې هغه ټولې ختمې شوې ځکه چې امریکا ووته او طالبانو افغانستان قبضه کړ.
امریکایي ځواکونو په هغه هیواد کې د 2001 کال د سپتمبر 11مې تر ترهګرو بریدونو شاوخوا یو میاشت وروسته پر افغانستان حمله وکړه او د هغه وخت د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ. امریکا د سپتمبر 11مې په پیښه کې القاعده تورنه کړې وه چې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن یې په افغانستان کې وو او طالبانو یې امریکایانو ته له ورسپارلو انکار کړی وو چې همدغه اقدام د امریکا برید ته لار هواره کړه. امریکا سره باندې شل کال وروسته د 2020 کال د اگست په پای کې په بشپړه توګه له افغانستان ووتله خو که ځمکنیو حقایقو ته وکتل سینو له افغانستانه د امریکا له وتلو هلته د جمهوري حکومت له سقوط او د طالبانو پر راتګ سربیره په خیبر پښتونخوا کې د نږدې 13 کلونو پر تلا و سوال بردون زیات شوی دی. د پاکستان د کورنی چار وزارت د جولای په پای کې قامیا اسمبلی ته په لیږل شوي لیک کې ویلي چې په هغه هیواد کې د روان 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترهګرۍ 404 دیش پیش ریپورت شوي چې 323 کسان پکې وژل شوي دي. په دې کې 248 د ترهګرۍ پیش یوازې په خیبر پښتونخوا کې شوي چې د امنیتي سرتیرو په ګډون 223 کسان پکې وژل شوي دي. تر دې وړاندې د پاکستان د سولې مطالعاتي مرکز د 2020 کال په جنوري کې په خپل راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې په 2020 کال کې 146 ترهګر بریدونه وسول چې 240 کسان پکې وژل شول. راپور زیاتوي چې په 2020 کال کې بیا هلته 208 ترهګر بریدونه وسول چې 315 کسان یې وژل. پر دې سربیره مشال رادیو ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا په لیږل شوو شمیرو کې راغلي چې په هغه صوبه کې په 2020 کال کې 28 په 2020 کال کې 950 خو یوازې د روان 2020 کال په لومړیو اوو میاشتو کې 16 پولیس وژل شوی دی. د امنیتي او سیاسي چارو پوه مشتاق یوسفزی وایي چې د بریدون همدې زیاتوالي ته په کتو د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې شروع کړې. نوموړي زیاتوي چې د دې لوی لامل په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې راتلل دی.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلل تومره چې دته کې جهادي تنظیمونه دي مذهبی تنظیمونه دی پارٹی دی نو اغی دا ټول خپل پته غنی اوس پاکستانی طالبان پر دا یو مشکل صورتحال دی چې سو وخت کای کوشش کړو خو افغان طالبان اغی نه پرې دی چې افغانستان خوره د پاکستان په ضد استعمال شي. نو بیا هغه خلک چې کوم پاکستان کې دی اغی به خپل کاروای شروع کړي.
خو د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمیانس پر اوربند سربیره په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې بریدونه روان دي چې پکې ولسی وګړي امنیتي سرتیري او حکومتي کارکونکي په نښه کیږي. البته د ډیرو حملو ذمواري هیڅ وسلوالي ډلې نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د جولای پر 1.5 په پېښور کې د قبایلي سیمو له مشرانو سره تر جرګې ورسته د خبري غونډې پر مهال ادعا وکړه چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو واکمني یا راج دي.
ډیر اسماعیل خان ټانک لکی مروت کرک وزیرستان
ډیر اسماعیل خان ټانک لکی مروت کرک شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان په دغه ټولو سیمو کې د محل د وسلوالو کسانو واک دی که مقامی انتظامیه ده او که پولیس هغوی ځانونه بې وسه احساسوي.
بلخ د خیبر پښتونخوا حکومت د فضل الرحمن ادارت کړی وایي چې حکومت به په هیڅ صورت د دې خبرې اجازه چاته ورنه کړي چې د حکومت عملداري چیلنج کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار بیرستر محمد علي سیف د اگست پر 12 مشال رادیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته په سیمه کې امنیت ټینګ شوی بمی چاودنې کمې شوي خو د هغه په وینا ځینې ډلې په پیسو هدفي بریدګر ګماري چې خلک په وژني. بیرستر سیف زیاتوي چې په ټي ټي پي کې دننه ډېر لږ او ځینې نورې وسلوالې ډلې د سولې او اوربند عمل ته د زیان رسولو لپاره دا ډول بریدونه کوي چې دغه په وینا حکومت په ډېر ژر پر ضد عملیات پیل کړي.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال راډیوي مجله
پدرینی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
د تورخم جلالآباد د سړک پوګدو کې میشت خلک او ډرایوران وایي د تورخم دویم سړک د نه جوړېدو له کبله په دې لارې ټرافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د دې سړک د جوړېدو چارې د پاکستان حکومت په مرسته پیل شوې. په جلالآباد کې د پاکستان کونسلګرۍ مسؤلین بیا د تورخم دویم سړک د پاتې چارو د بشپړېدو ژمنه تازه کوي. خو د ننګرهار د فواید عامي ریاست چارواکي وایي په دې ژمنو یې نور باور نه دی پاتې. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د پاکستان د حکومت په مرسته کابو شپاړس کاله پخوا د تورخم جلال آباد ترمنځ د دویم سړک د جوړېدو چارې پیل شوې وي، خو د اوږدو کلونو راهیسې چارې په ټپه ولاړې دي او تر یوه حده یې رغېدلي پلونه بیرته خراب شوي دي. د دې سړک په اوږدو کې میش خلک وایي په زاړه سړک د موټرو زیاتې ګڼې ګڼې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوه تنه وسیم او جملتان وایي
هغه سړک چې کم دی د پاکستان سره ورکړی او هغه تقریبا دغه 80% جوړ شوی، 20% پاتې دی. دغه 20% موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپل همکاري وکړي.
ولا چې ماشومان ته ما نه پر درولې نه راو بس پرون کسان ته په دغه چې وول کې راوتلی د اعلان دی کورواله ګاډي ویلې دوه ګاډي په یو روړ باندې روانې. کدا جوړ شي چې ګاډي په دې لاسې سم په یغه لاسې کنه لاس به معلوم بیا دومره رښ نه راځي او اوس خو دغه تاسو ویني چې څومره بیره باندې په روړ باندې
پایني حال کې موټر چلون کې هم د تورخم د دویم سرک لنه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې عمله وخت نا وخت په دغه لاره ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. دوه تنه موټر چلوونکي عبدالباسط او فیض محمد وایي
حادثې پکې ډېرې زیاتې کیږي. سرک ډېر د وړوکی او رش پی ډېر زیات دی. امارات اسلامي نه دغه هیله لرو چې دغه سرک موږ ته پوخ کړي.
دغه د لږ زیات ښکاري دي دلته د موږ د سراچې کلي نه خلک تیریږي او هر وخت ټکرې کیږي. دي ځکه بچی دا حکومت موږ ته جوړ کړی باقی پوښ رہے اور ډېر تکلیفات هم دغه ځای کې.
په جلال آباد کې د پاکستان جنرال کونسل عبدالله وایي د دې سړک د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري خو د ځینو ستونزو له امله یې چارې ځنډېدلې دي.
روډ تقریبا مکمل دی، صرف په هغه کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پې لګول دي، کوم چې کیټ آیز دي او ساینس دي هغه پې لګول دي. نو انشاءالله د درې پولونو پی سي ون زموږ سره ریوایز موجود دی. زموږ حکومت ډېر په دې کې اعلانات هم کړل چې موږ زر په دې باندې کار شروع کوو. خو د بده مرغه د نن سبا د بانکي نظام کوم ستونزې چې دي دا غي د وږي نه سونه سو ځند ښکار دي زمونږه په پروژو باندې کارونه چې شروع شي.
بل لور ته د ننګرهار د فائدامي رئیس مولوي یار محمد وایي د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سرک چاري نیمګړي پاتې دي.
موږ سره خو میاش خبره واده کړو نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده. موږ سره شریک کړی نه یو کله راته پیندل سره جوړ کړي کله شل وخی نو ځکه چې دوی په دې وعدو سره باور نشي کولای.
د تورخم جلال آباد ترمنځ غزیدلې لوی لاره چې 15 کیلومتره اوږدوالی لري په دې لاره پرتو کابل لسو ولسوالۍ ته هم هر ورځ لسګونه موټرې پرې تګ را تګ کوي چې له امله یې وخت نا وخت ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبلې اوړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAALRADIO. د خوست د تریزیو او علی شیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په وروستیو دوو لسیزو کې د دوی د ژوند د ښه کولو لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. د دوی په وینا د څښاک پاکې اوبه، د ښوونځیو ودانۍ، لازم روغتیایي خدمتونه او د ژوندانه نورې اړینې اسانتیاوې نه لري او ډیری خلک یې بېروزګاره دي. بلخوا د خوست چارواکي وایي په هغو سیمو او ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه په پام کې لري چې مخکې خلک د ژوند له اساسي اسانتیاوو او پرمختیایي کارونو بې برخې پاتې شوي دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې.
د تریزه او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي سیدلا د خپلې سیمې یو شمېر ستونزې او د خلکو غوښتنې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې.
د کلینیک تکلیف لرو او د مکتب تکلیف لرو او داسې د یو بې تکلیف لرو بعد د اټل د افغانستان د خو صوبه په مونږ باندې دو د ته چې استنادي دیوالونه جوړ شي دغه مطلب مونږ ته ډېره فائدہ کوي. د مکتب چردیوالې مونږ نه لرو، د چردیوالې مطالبه کوو د کلینیک ارتقا مونږ شي، دغه ارتقا شي مونږ کلینیک او ځکه چې دلته او تا نه قومه پرته دي هم دلته اټل په دغه کې کلینیک باندې رش ډیر زیات تا.
قومي مشر حاجی فیض محمد وای دوی ځای ته غزیدلې سړک خراب دی او د څښاک پاکي وب هم نه لري. نو موړې زیاتوي او به ککړې دی او لدې قبل د سیمې او شمیر خلک د پښتورګو پر ناروغي اخته شوی دی.
د سړک دی پوره مونږ دا غوړو چې دا یا د پالر ته جوړ شي یا مثلا هغه سړک ته جوړ کړي. دویمه د وبم خبره ته وکړه چې د وبم خروپ دو ټول وانت چې نسنه خروصل نسې کی تیږي په دوس ولې تیږي مخ وب خروپ دو چې مونږ ته واټن کوي جوړ شي دا ضرورت لرو.
ایو بل ستونزه چې اوس مهال هغه د افغانستان په کچه بلل کیږي په ځانګړي ډول د ځوانانو بیکاری ده. د تریزه علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو شوکت الله وایي د دوی د سیمې 90% ځوانان کار نه لري او وزګار وخت تیروي.
مونگ مکمل سلی که اتیا 90% ځوانون چې دی غابې پوره دي. مونږ دولت نه دا غوښتنه لرو فلتلون کې چې مونږ ته پروژې روشي چې هغه مونږ ته وشي ځکه چې مونږ خلک ډېر بېکاره.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي په هغو سیمو ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه په پام کې دي چې مخکې یې خلک د ژوند له اساسي اسانتیاوو او پرمختیایي کارونو بې برخې پاتې شوي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د علیشیر او تریزای ولسوالي هم یوازې هغه ولسوالۍ نه ده چې د دوی دپاره هم هیڅ کار نه دی شوی. د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره دوی په نظر کې نیولی شوي دي چې په راتلونکي کې دوی باید د انکشافي پروژو د آبادۍ د کارونو د پلونو پلچکونو لارو کلینیکونو مکتبونو مدارسو د دې ټولو نه برخمن شي. خو باید ډېره عجله ونه کړو، د دولت پروګرامونه حتما یو څه وروسته عملي کیږي.
د خلکو په وینا په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ریزی علیشیر باک صبري موساخیل قلندر او سپیر هغه ولسوالۍ دي چې هلته د پام وړ پرمختیایي پروژې نه دي پلي شوي او اوسیدونکي د ژوندانه په بیلابیلو خواوو کې ګڼې ستونزې لري.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
د اگست پر 15 د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د مشرانو یوې جرګې چې د ځایي خلکو په وینا دینی عالمانو او د ضلع انتظامی چارواکو هم پکې ګډون درلود پریکړه کړې چې ښځې به بازار ته نه وځي او که وځي نو باید مخونه پټ او د کورنۍ او سړی ورسره ملګری وي. د جرګې یو مشر مشال لډو ته ویلي د دې کار هدف یې په سیمه کې د فحاشۍ مخنیوی دی. خو په سیمه کې د ښځو د حقونو فعالانو د جرګې دا پریکړه په کلکه غندلې ده. د ممتاز بنگش پر رپورٹ کې د موضوع نور تفصیل.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې یادې ضلع کې به زنانه د خپل محرم سړي نه بغیر بازار ته نه ورسي او انتظامیه به په یاد پریکړه کې د ځایي خلکو او کرک قومي غورځنګ سره مرسته کوي. غونډه د کرک قومي مومنت یا د کرک قومي غورځنګ سوري لاندې د الحاج مدثر ایوب په مشرۍ کې وشوه. په یاد غونډه کې نه یوازې ځایي مشران او عالمان شریک شول بلکې په غونډه کې انتظامی او د پولیسو مشرانو او خبریالانو هم ګډون وکړ. په اړه یې د کرک قومي غورځنګ مشر الحاج مدثر ایوب مشال ډو ته ویلي چې پریکړه یې په سیمه کې د فحاشي لار نیولو لپاره کړې او انتظامی ورسره پریکړه منلې هم ده.
زمون بازارونو ته اکثر او داسې فیمیل رماتې دي چې هغه پته نه لګي مختلف قسم چنګڼیانو په شکل کې راځي مختلف قسم علاقو نه راځي. د فحاشۍ یو بنیاد یې دی متعلق خلکو ذمہوار خلکو مې انتظام دي په دې کې ډی پی او صاحب یا مطلب دی ډی سی صاحب مو سره بالکل مرسته کړې ده چې او فیمیل د محرم نه بغیر نه راځي. نو انتظام مو سره په دې بالکل من ون په دې منګي امن او صدق نه کړی دي هغه کې ڈی سی صاحب یا ڈی پی او صاحب دغه هغه په دې ان شاء الله مو سره امین د په دې خبره اتفاق دی.
نو وړي د یوې پښتنې په جواب کې وویل چې هغه زنه نو سره به ځای خلک مرسته کوي چې د چا په کور کې محرم سړی نشته. هغه کولی شي چې داسې دوکانونو ته لاړ شي چې توکي پلورونکي هم پکې زننه وي. په اړه مو د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي مسرت شفی سره خبرې وشوې چې یو قانون پوه او مدني فعال هم ده او د زنانو حقونو لپاره کار هم کوي. نوموړې نه مو پوښتنه وکړه چې دا رنګه پریکړې به په ټولنه څه اغیز وکړي او آیا دې پریکړې سره به د زنانو حقونه خو اغیزمن نشي. په ځواب کې نوموړې په یاد پریکړې نیوکه وکړې او ویې ویل چې کله پریکړه کیده نو هلته په غونډه کې د زنانو نمائندګي چا کوله.
یعنی دا خبره چې کومه فیصله شوې ده دا یو قسم ته زه دا غنم چې دا یو طرفا شوې ده. نو په قانون کې یو شی یو فیصله چې کوي او چا متعلق کوي یعنی دا فیمیل متعلق یو فیصله ده کنه نو بقاله ده چې فیمیل پارټیسیپیشن خو پکې وای کنه. خدي خواندان اکثر دوبۍ قطر کې وی بار وی هغه کور کې سړی نه وی بیا به ویلې هغه بچو ته بیا هغه مسائل هغه کارونه بچو کوي څنګه خزي کومه ضرورت مند دي ضرورت ته کور نه بار وځي هغه دې پر ادا په ممی لګونه چې ناجایز ده.
په اړه مو د پاکستان رهي حق ګوند صوبایي مشر مفتي عبید الله حیدری سره خبرې وشوې او پوښتنه مو ترې وکړه چې یاد پریکړې ته د شریعت په رڼا کې په کوم نظر ګوري.
یو خزه د ضرورت پیش نظر په پردی کې د خپل ضرورت پوره کولو لپاره وځي نو هغه ته بیا شریعت اجازه ورکوي خو د هغه خپل شرایط پی چې دا په پردی کې وي دا به حیايي نه پلاوي.
یادې غونډې په اړه د کرک ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره خبرې کولو کې بریالي نشو خو د پولیسو ځای مشر شفیع الله ګندپور مشارې دوته ویلي چې د زنانو په اړه هیڅ داسې پریکړه نه ده شوې چې پکې د چا حقونه وهل شوي وي.
نور خو په معاشره سي چې څنګه د مور عزتمند خور مور ته حق حاصل دی اغه سی ورور ته مسل دی هیڅ قسم سوال نه پیدا کیږي چې داسې چرته په خزو باندې پابندی و لګیږي دا صرف چې کم بے حیاي پهلو کولو ته دا مافیاس په شکل سره راځي دا زه بار بار درته کوټ کوم اغه باندې به یو سټریټیجی جوړو اغه باندې به یو لیګل اکشن کوو چې هغه موږ ډیسکریج کوو.
د یادونه ده چې د دین وړاندې نه یوازې د پاکستان په پښتنو میشتو سیمو بلکې افغانستان کې هم زنانه د زده کړو کاروزګار ملازمت یا د کور نه بهر وتلو په اړه د بیلابیلو بندیزونو ښکار شوي چې بشري حقوقو لپاره کار کوونکو تنظیمونو پر نیوکه هم کړي. بلخوا د پاکستان په اساسي قانون کې زنانه او ته پوره پوره حقوقونه ورکړل شوي خو مضبوط رسم او رواي لوجه د زنانه لپاره په جوړ کړل شوی قانون عمل کول د نشټ برابر دی. په خیبر پښتونخوا کې د زنانه حقوقو نو لپاره کار کوونکی وای چې قوانین جوړې دل به هغه وخت عام خلکو ته ګټه ورسوي چې عملی کېدو لپاره یې هم مناسب اقدامات وشي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
سر کو رستے دے نشم